0784-620. تکرار می نمایم، شماره
ستوري بشه وقت په کابل کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. له ازادي راډیو څخه روانې نیم ساعته خبري مجلې ته مو زه محمد وصل وصال له خپل تخنیکي ملګري عبیدالله عبید سره هرکلی کوم. په داسې حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غني په جلال آباد کې دی، هلته یوې چاودنې لسګونو کسانو ته مرګ شوب لاړولې. دا شان د عزیز الله کاروان د ترور او د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه د مشرانو جرګې له اندېښنو او د هلمند د ولسي حرکت د اعتراضونو له حاله مو هم خبره وو. بلخوا له دې مو هم خبرې کې چې پاکستان کلکه ژمنه کړې چې د تورستي ډلو د تمویل د سرچینو د بندولو په برخه کې به کوټلي ګامونه اخلي. خو تر دې هر څه دمخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر په ننګرهار کې د مځکو د غصب د مخنیوي لپاره د یو ځانګړي کمیسیون د جوړولو امر وکړ. په جلال آباد کې د ننني ځانمرګ برید د وژل سو کسانو شمیر 200 ته ورسید. مسکو وایي چې په سوریه کې 2 بی پیلوټه الوتکې ویشتلې دي. د افغانستان ولسمشر په ننګرهار کې د مځکو د غصب د مخنیوي لپاره د یو ځانګړي کمیسیون د جوړولو دستور ورکړ. محمد اشرف غنی نن په جلال آباد کې د وینا پر مهال ځوانانو هم په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه.
والی صاحب یو خاص کمیسیون جوړ کړ د غصب په باره کې، هر څم چې په کار دی زه درکو. قاطعیت غواړی که نه غواړی؟ چې قاطعیت غواړی د هغه زه والی صاحب ته او قمندان صاحب د امنیت عهدې ته اختیار ورکوم چې مانه وغواړي څه په کار دی چې د غصب مسله ختمه.
ولسمشر محمد اشرف غنی تر دې مخکې د ختیز زون د روغتیایي کمپلیکس د بنسټ ډبرک شې شو د 2000 بسترونه بلري او پر 200 جری پمځک به جوړیږي. ولسمشر غنی په جلال آباد په شاهي مانی کلامنتی چارواکو سره په امنیتي غونډه کې دغه ولایت پر امنیتي وضعیت بحث وکړ. په ورستوي کې د نګرهار د امنیتي وضعیت خرابوالی د دغه ولایت اوسیدونکو اندیشمن کړی دی. په دې لړ کې د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې د نننی ځانمرګ برید د وژل سو کسانو شمیر 200 ته ورسید. د والی ویان اتاوله خوجانی وایي چې 14 ملنګ جان څلور لارې کې سوي چې له کابل شاوخوا شل تنه نور ټپیان سوي هم دي. د په خبره په وژل سو او ټپیانو کې د هندوانو او سیکانو ځینې مشران هم شامل دي. د ننګرهار امنیه قومندان غلام سنایی سانګزی د پیښې په ځای کې خبرلانه تول چې د اهل هنود مشران شاهي مانی ته له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د کتنې لپاره بلل سی و. که څه هم د دې پېښې مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په ننګرهار کې تر دې مخکې دا شتلې د ځینو خونړیو پېښو مسولیت منلی دی. د پوهنې وزارت وایي په پروان ولایت کې نن د 200 ښوونځیو په لسګونو زده کوونکي د سیند اوبو د څښلو له کبله مسموم سوي دي. د دغه وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته ویل د دغو زده کوونکو وضعیت د اندېښنې وړ نه دی.
د پروان ولایت په مختلفو سیمو کې چې د پنشیر سیند ترنه تیریږي زموږ زده کوونکي د مسمومیت له پیښو سره مخامخ شوي. زموږ همکاران وایي چې د پنشیر سیند اوبه په ځینو موادو ککړې شوي دي، اوازې دا رقم دي، او په هر سیمه کې چې د کلي ماشومان یا زده کوونکي ترنه استفاده کوي هغوی مسمومیږي.
د پوهنې وزارت وایي څه باندې 300 زده کوونکي روغتیایي مرکزونو ته لېږدول سوي و. بلخوا د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هغو کورنیو ته چې د پنشیر سیند ته څیرمه پراتې دي خبرداری ورکړې چې د سیند اوبو له سیند له اوبو څخه استفاده ونه کړي. دغه اداره وایي د دوی لومړنۍ ارزونه ښیي چې د پنشیر سیند د کښتو سیمو اوبه د نامعلومو دلایلو له مخې مسمومې سوي چې کبان یې هم له کبله مړه او ناروغان سوي دي. د روسي پوځوي د سوریې په لویدیس کې همایمین پوځي اډې ته څیرمه نه پیژندوی پی پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. د روسي خبري اژانسونو د روسي د هوایي ځواک د یو ویان په حواله راپور ورکړی چې نن یې ویلي د دفې هوا وسلو په مرسته دغه ټول بی پیلوټ الوتکې ویجاړې کړل سوي دي. د هغه په خبره په دې پیښه کې چې تیر ماښام له تیاره وروسته سوي پوځي اډې یا هم د هغې عملی ته کوم زیان نه دی اوښتی. دا پر هغه پوځي اډه چې روسیه ورڅخه په سوریه کې د خپلو پوځي عملیاتو د عمده مرکز په توګه استفاده کوي د بی پیلوټ الوتکو په مرسته د حملو تازه هڅه ده. د روسیې پوځ د می پر 22 ویلي و چې دا سه یو بی پیلوټ الوتکې ویشتلې چې همایمین پوځي اډې ته په نږدې کېدو و. په بله پیښه کې د روسیې پوځ په جنوري میاشت کې ویلي و چې د 1300 بی پیلوټ الوتکو له جملې و الوتکې ویشتلې او پاتې نورې کښېنستو ته مجبوره کړې وې. دیرن محلی رسنیو راپور ورکړی چې د غهواد په جنوب لویدیځ کې په سلګونو کسان چې د ټراکو بو د کموالی له کبله مظاهره کوله له پولیسو سره په شخړه واوښتل. دولتي اژانس سیرینا وایي مظاهره چان پرون په خرم شهر کې راغونډ سوي وه او د ایراني چارواکو پر ضد شعارونه ورکول. اژانس وایي پولیسو پرون ناوخته پر مظاهره چانو چې پر پولیسو یې د ډبرو ګزارونه کول وشکې به هونکي ګاز وکارول. په راپور کې ویل سوي چې تېره شپه هم دغه ناکراری روانې وې. د خرم شهر د مظاهرو په ویډیوګانو کې چې پر ټولنیزو رسنوی خبرې سوي د ډزو ژغونه هم نوریدل کیږي. خو د دغو ویډیوګانو کاروالی نه دی تایید سوی. دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې نامعلوم شمیر مظاهره چیان نیول سوي او ځینو یې وسلې درلودې. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال په نړیوال جام کې نن دوی مسابقه کیږي. اوله مسابقه د افغانستان پر وخت د مازدیګر 6:30 بجې د اسپانیا او روسیې ترمنځ کیږي. بله مسابقه د شپې پر 10:30 بجې د کرواتیا او ډنمارک ترمنځ په پام کې ده.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو ناوړه وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی په جلال آباد کې د هلته یوې 14 لسګونو تنو ته مرګ شوبله اړولې. بلخوا ولسمشر په ننګرهار کې د ځمکو د غاصبینو او مافیې کړیو په وړاندې د اقداماتو خبره کړې. دا شن په یو بل راپور کې د عزیز الله کاروان د ترور او د هیواد د امنیتی وضعیت په اړه د مشرانو جرګې له اندېښنو هم خبرې گئی.
د ښار د بندر نه نیولې تر مختلفو ساحو د افغانستان کې چې کومې نامنې دي، نو انشاءالله دا موضوع به تعقیبوم. د حکومت غوښتنه دا ده چې خصوصاً امنیتي ادارونه د خپلو خلکو د امنیت تامین په خاطر جدي واوسي.
د سولې لپاره د هلمند د ولسی حرکت غړي وایي د روانې پنځشنبه پورې به په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته پر لټوهلوي. بلخوا پاکستان وایي د تروریستي ډلو د تمویل سرچینو بندولو کې لازم اقدامات کوي. یو شمېر نور مهم مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی جلال آباد کې دی، د جلال آباد ښار د مخابراتو چوکي 14 شوي چې د لومړنیو راپورونو له مخې په دغه 14 کې 15 تنه وژل شوي او شاوخوا 20 تنه نور ټپیان دي. ویل کېږي چې دغه ځانمرګ برید پر افغان سیکانو شوی دی. دا چې د دغه پیښې په اړه وروستي جزئیات څه دي، زموږ همکار اکرام الله اکرام هم د اوس سره د ټلیفون په مستقیمه کرخه دی. اکرام صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست او که د پیښې په اړه وروستي جزئیات را سره شریک کړئ.
میرے جی تمام وشال سب لکھ سنگے جتا سی ویل داغا جانمر کے برید انتہاری حملہ نن لگرمیور اس کا سلور بجے دا مخابرات سلور لاری تصویر میں دا ملنگ جان واٹ کے راما تشوا دا نگراہار سمیش چاروال چوائی دا نگرار والی ویانا تاولا خودیانی ازادی راڈیو تا ویل چی پا داغا پی حسی دول اس کا نو جل شوی او شل تنا کتیان دی خو دا نگرار دا سیطانی مسئولین وی چی دوی تا زلہ سکتانو جسدونا او شل تپیان ور ول شوی دی چې په وجل شوی او کې اته کسه اهل هنود دوا مسلمانان او د 15 کسانو جسدونا تر دې دمه نه دی پیژندل شوی. هغه له پیژندلو څخه وتلی دی او تشریف روان دی. د پیښې د نویت په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې دا یو ځانمرګ برید خو په سیمه کې عیني شاهدان وایي چې دا موټر بم 14 وا چې لامل یې زیات خلکو ته مرګوب لواړول. خو د نویت په اړه لا هم دقیق معلومات نشته. د پیښې هدف هم تر دې دمه نه دی معلوم. خو د سکانو او اهل هنودو مرګوب لته په کتلو سره ډیر ګمان هم دا کیږي چې دا دی په دوی باندې برامان تشوی پیخ وی دا آغا اخلی حلودو چی ولس مشر اشرف غنی تا ولایت مقام تسلیلی و ترسو آغی سارا دا خلصنز و مشکلات پارا خبری اصری و چی خود در عواطو پا حال کی چی کل رازی تا دیسی ما کی پیخ رامان تشوی دا نن دا په خبره چې حال کې رامن کښو چې نن ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته راغلی او کلک امنیتی تدابیر هم نیول شوي او دا حکومت سیمه کې چې پیښه رامنځته شوې ده دا کاملا د امنیتي ځواکونو تر پوښښ لاندې ول دي نه خو او دیخوا هیڅ موټر ته اجازه نه ورکول کېدله چې په دغه سیمه کې تګ راتګ وکړي دغه سیمې کاملا د امنیتي د ترافیکو په مخ باندې تړلې وي.
بله بله اکرام صاحب مننه. د ولسمشر ناسته به مو هم تعقیب کړې وي، د مشرانو غوښتنې سوي، ولسمشر نه والی سو غوښتل او نورو خلکو غوښتنه سوا او په ځواب کې ولسمشر بیا سو ویل خلکو ته سډاډې ورکړه.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار شاوخوا ونیم بجې دغه ولایت ته راورسېد. په لومړي سر کې لکه څنګه چې ټاکل شوی و هغه زربستروز روغتون ډبره د بنسټ ډبره کې خدای چې لوړاندې پلان شوی او چې د ختیځ ولایتونو لپاره به جوړېږي. لا ځنه وروسته یې په هغه ولسي غونډه کې برخه واخیسته چې ورته جوړه شوې وه. تر ډیره د ولس د خلکو غوښتنه د ننګرهار د امنیت په اړه او د امنیتي حالاتو نه دوی شکایت درلود چې د دې ولایت امنیتي حالات ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دوی د ځمکو غصب بله هغه مسله وه چې دوی یادونه کوله د ماتیایي کړیو موجودیت. دا هغه څه چې ولسي قومي سپینګیرو په خپلو خبرو کې ولسمشر ته د دې د مخنیوي په اړه وویل. د ننګرهار والی په خپلو خبرو کې وویل چې د ننګرهار ولسونه که څه هم سوله غوښتونکي دي خو بیا هم دغه خلک په نامنۍ کې ژوند کوي. د طالبانو او د داعش تهدید هغه څه دي چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د دې تر څنګ اختطاف، ترور او د مافیایي کړیو فعالیت هغه څه دي چې خلک له ستونزو سره مخ کړي. خو د ننګرهار والی وویل چې په دې برخه کې اوسه ناسې کارونه شوي دي او نور به هم کوي. ولسمشر په بېلابېلو برخو کې داډ ورک د امنیت مسله ولسمشر هم ومنله چې واقعا په ننګرهار کې امنیت په برخه کې ستونزې شته دي او د ننګرهار والی ته په دې برخه کې لارښوونه وکړي، امنیتي ځواکونو ته لارښوونه وکړي. همدارنګه د ننګرهار والی ته دا لارښوونه هم وکړه چې باید په نږدې وخت کې د ننګرهار یو شمېر ولسونه قومي مشران باید کابل ته ورواړي تر څو د بېلابېلو ستونزو په اړه همل ته د نږدې نه خبرې وکړي او د حل په برخه کې.
بله یو بل لنډه پوښتنه کوم اکرام صاحب، دغه چاودنې وروسته وسه تبصرې خبرې دي ولس او خلک او مشان او مسولین په ننګرهار کې وسوي ځکه ولس مشرال ته د امنیتي تدابیر نیول شي او غوښتنه هم د امنیت کېږي او دغه چاودنې رامنځته شي.
او د ښار حالت کاملا جديد یو ډول ویرون کې قسم له سهار ډیر مارکیټونه تړلی وو. خلک په خپل دوکانونو او مارکیټونو باندې خطر باندې تړلې چې اصل نه لري تړلې وي. خو د چاودنې نه وروسته اوس د پولیسو کوم چې کنټرول چي دی او کوم تلاشي چي دی د امنیتي ځواکونو دا ډېر زیاتې سختې شوې دي او خلک تر ډېره همدا وایي چې د پیښې نه وروسته لکه څنګه چې د معمول سره هر وخت دغه څه کیږي د پیښې نه وروسته دوی راویښېږي او بیا د امنیت په برخه کې هلې ځلې کوي. نو په ښار کې حالات نسبتا عادي دي، ډېر چدي نه دي. خو لا هم دغه د پیښې سیمه چې د امنیتي ځواکونو لخوا نه کلابنده ده، خلک نه ورپرېښودل کېږي سیمې ته. او په ښار کې هماغه څنګه چې له سهار چې کنټرول وو د پولیسو د ټولې پوسټې ځای په ځای دی او کلک امنیتي
ځواکونه ډېر زیات مننه کوم. ودان زموږ همکار اکرام الله اکرام چې له ننګرهار د پیښې په اړه تازه جزئیات او معلومات شریک کړل. د دغه پیښې پړه تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. اوس هم رازو یوې بلې امنیتي موضوع ته، د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د نامنیو زیاتېدو او په کابل کې د عزیز الله کاروان په نوم د ځانګړو ځواکونو د یو قمندان وژل کېدل د اندېښنې وړ ګڼي. دغو سناتورانو د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل حکومت باید د ولسوالیو د سقوط او د افغان سرتېرو د تلفاتو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي. دغه نور جزئیات د ناجي صاحب په دغه راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د نامنیو په زیاتېدو او د کابل ښار تر ټولو امن سیمه مکریانو کې د عزیز الله کاروان په نوم د ځانګړو ځواکونو د یو قمندان وژل کېدل د مشرانو جرګې بیلابیل غبرګونونه راپارولې دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل حکومت باید د ولسوالیو د سقوط او د افغان سرتیرو د تلفاتو د مخنیوي تر څنګ د عزیز الله کاروان وژونکي هم پیدا کړي.
که چې کومه نام نه دی نو ان شاء الله دا موضوع هم تعقیبو ته حکومت هم غوښتنه دا چې خصوصا امنیتي درونه خپل خلکو د امنیت تامین په خاطر جدي ووسی او مخکې دې نه چې یو ساحه سقوط کړي د دشمن په واک ورزي هم د نظام لپاره هم د ولست لپاره بدنامي تلفات مخته راځي دا غنه مخکې د لوګري او دفاع وکړي. د پکتیکا ولایت د پولیسو خاص پولیسو کمانډان عزیز الله کاروان دې موضوع جدي تحقیق وشي چې دا بغنون کړي دفاعي کمیسون په دې رابطه چې پاتې نشي د اتل پولیس قضیه وسی.
نوموړي وویل په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي پوستې په پرله پسې توګه سقوط کوي او افغان ځواکونو ته پکې تلفات هم اوړي. دا په داسې حال کې ده چې وسله والو طالبانو د پنجشنبې په ورځ د تخار د چاهاب ولسوالۍ د نوابات او فیض آباد د پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې 14 سرحدي پولیس ووژل شول. له دې مخکې د میدان وردګ ولایت د جلریز په ولسوالۍ کې هم د یوې امنیتي پوستې ټول امکانات د طالبانو لاسته ورغلي وو. سربیره پر دې د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ امنیت کمانډان محمد اسماعیل ازادي رادیو ته ویلي چې دایش جنگیالیو له څلورو خواو د دغې ولسوالۍ پر مرکزي پوستې برید کړی چې په نتیجه کې د ملي اردو یو شمېر سرتیري وژل شوي او ټپیان شوي دي. د کابل په زړه مکریانو سیمه کې د پکتیکا د ځانګړو ځواکونو د یو قمندان عزیز الله کاروان وژل کېدل هم اندېښنې راپارولې دي. عزیز الله کاروان دوه ورځې مخکې د کابل په مکریانو سیمه کې وژل شو چې مسؤلیت یې وسله والو طالبانو ومنه. په ورته وخت کې سناتور محیالدین منصف غونډې ته وویل چې اړتیا د امنیتي او دفاعي ځواکونه تهاجمي حالت غوره کړي.
امیدوار هستیم چې حکومت ما در راستای شناسایی تروریستان
لمانیو چې حکومت د تروریستانو د پیژندلو لپاره جدیت غوره کړي او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له دفاعي حالات نه تهاجمي حالات راسي. هر ځای چې تروریستان حمله کوي ورته غاښ ماتونکي جواب غوره کړي.
د افغانستان دفاع وزارت په نه ولایتونو کې امنیتي ګواښونه مني خو وايي د وسلوالو مخالفانو پر ضد تهاجمي عملیات روان دي. د دغه وزارت د ویان دفتر سرپرست جنرال محمد راتمنش ازادي رادیو ته ویلي چې د محل په خوست، میدان وردګ، فراه، بادغیز، فاریاب، نیمروز او هلمند ولایتونو کې دوی نه تهاجمي عملیات کړي. خو د پوځي چارو کارپوهان له دې ډلې زلمی وردګ ټینګار کوي چې د امنیتي ارګانونو ترمنځ باید همغږي زیاته او د غشان امنیتي پوځیان دي په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سمبال شي.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اورئ. بلخوا د سولې لپاره د هلمند ولسی حرکت غړي وایي تر راتلونکي پنځشنبې ورځې پورې به په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي. په دې موضوع باندې هم رپورټونه مونږ تاسو ته مخکې وړاندې کړل او زموږ همکار حدیث پردیس د اعتراض سیمې ته ورغلی او دغه رپورټ یې جوړ کړی دی.
د ملکی وګړو د خوندیتوب د غوښتنې ګروپ هر میاشت نشنې اعلامیه خبري او پغې کې د مرګ ژوبلې ارقام چې سبشي هغه خبري په تیر جون میاشت کې 500 درلس کسان ته مرګ ژوبلا وخته وش پر کې اوسلو اته 500 شهیدان شوي دي او پاته 9350 کې هغه زخمیان دي. دغه د وزیر اتلس کال جون
چې مرکه نشر شو اوس په دغه گزارش وورو
د هلمند ولسی حرکت غړي له تیرو شاو خوا څلور ورځې راهیسې دلته په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته راټول شوې دي او اوس چې زه دلته راغلم نو ټکنده غرمه ده او په دلمر وړانګې هم تیزې دي. خو دوی په دغه لمر کې ناستې دي تراس په شکل باندې او ټول په یو غږ دغه شعار بدرګه کوي چې جنگ دی جنگ دی ژوند مو چې بدرنګ دی. د هلمند د ولسی حرکت د مشر اقبال خیبر سره ناسم خیبر صاحب اوس چکن د غرمه هم د دلمر وړانګې هم تیز دي ډیره سخت نه ده چې دغه سره لمر لاندې ناست یاستې.
تقسیم اوقات مورته جوړ کړی سر له 2 بجو تر 12 بجو لمر ته کینو او لغه نورسته بیا المانځه او داسه لک خوب لپاره 3 ساعت تر 3 بجو پوري بیا ځواغه کارونه کو دغه ورسته بیرته راځول مرته کینو هم د دلیل هم دا دی چې زموږ مخ په کلو کې وګرځیدلو زموږ کلیوالو سره لدی چې شدید کار به کاو او تر دې به شدید مرته ولاړل باوجود دغه به هم کورنۍ وضعیت د دې نه و چې قناعت پرې وسی موږ وای چې موږ د هغوی تصویر حدی اقل وړاندې کړای شو چې زموږ په کلو کې څومره بد وضعیت دی
د هلمند ولسی حرکت له کومه چې کابل ته راغلی دغه حرکت ملاتړ لپاره ځوانان مدني فعالان سیاسیون اوان خپل افغان ولسمشر اشرف غنی هم دوی تراغلی او همدردی ورسره ښکار کړی نن هم یو تعداد مدني فعالان او ځوانان دل تراغلی دي چې لړلې بیل ډاکټر خوشحال روحي سره خبري وکړ
زه فکر کوم چې ټول افغان ولس په دې باندې متفق دی چې د دوی تر ټولو لوی بدبختی جګړه او تر ټولو لوی ضرورت او لومړیتوب سوله ده دا ټول غوښتنه وه البته په دې برخه کې په خو هم غوونه پورته شوې دي په خو هم حلزل شوې دي خو کوم حرکت چې زموږ د هلمند ورونو کړی دی او کوم قرباني چې دوی ملا ورته تړلې ده او کوم زحمتونه چې دوی ګاللې دي د ټول ولس کې یو انګیزه یو تحرک رامنځته کړی دی
ریپورت مو واورید ولسی جرګې ته د کاندیدانو د لیست د یوې برخې له خبرېدو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په دې برخه کې د شکایتونو او اعتراضونو ثبتولو ته ځان تیاروي د کمیسون رئیس عبدالعزیز اریایی د یکشنبه پر ورځ په یوې خبري ناسته کې ویل که څه هم د دغه کمیسون د ولایتي کمشنرانو لیست د ولسمشر لخوا تر اوسه منظور شوی نه دی خو دوی به دغه اعتراضونه په کابل کې ورزوي په دغه نور حال د خان محمد سین په دغه راپور کې
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د کاندیدانو د ابتدایي لیست د یوې برخې له خپرېدو سره سم وایي د خلکو او له ابتدایي لیست نه د حسب شو کسانو د شکایتونو او اعتراضونو ارزولو ته بشپړ آمادګي لري د دغه کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی د یک شنبه په ورځ له انتقاد سره وویل ولسمشر د یوه نامعلوم دلیل له مخې د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمشنرانو لیست تر اوسه پورې ځنډولی خو دوی به اعتراضونه په کابل کې وارزوي
نسبت عدم موجودیت کمشنران ولایتی
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ولایتي کمشنرانو نشټوالي کسه هم چاره زندوي خود انتخابات قانون په سرګند توګه وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ولایتي کمشنرانو په نشټون کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د مسولیت د منلو صلاحیت لري له همدې عمله مشبش پر آمادګي لرو چې له ولایتونو نه د شکایتونو د رسیدو په صورت کې په مرکز کې اقدام وکړو
خاغلی آریایی وویل د سرغړونو تقلب او د خلکو د اعتراضونو د ارزولو په برخه کې به د ولایتي کمشنرانو نشتون یو ستونزه وي دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې ته د کابل په شمول د ولس ولایتونو د کاندیدانو ابتدایي لیست خپور شوی دی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو ویلي چې د نورو ولایتونو د کاندیدانو د اسنادو په ارزولو کار روان دی لخپور شوی لسنه د یو شمیر کاندیدانو نمونه لری شوی دی
بلخوا په هلمند کې د انتخاباتو د کمیسیون دروازه وتړل شو د هلمند یو شمیر مدني فعالینو په یو اعتراضي حرکت کې د ولایت د ټاکنو د کمیسیون دروازه وتړل او ټینګار وکړ چې تر هغه به کمیسیون ته د کار کولو اجازه ورنکړي چې د نومیشت په نوم د ولسوالۍ سرنوشت معلوم نشي د نور حال له هلمند زموږ د همکار الیاس دی په دغه راپور کې
ګڼ شمیر مدني فعالین راټول شوی دی او په لشکرګاه کې د ټاکنو د ولایتي دفتر دروازه وتړل او خبرداري ورکړ کچیر د هلمند د نومي سولوسوالي سرنوشت معلوم نسی دوی بخپل مدني اعتراضونو ته دوام ورکړي د هلمند د مدني ټولونو د امژغي د مرکز یو غړي عبدالقدیم پتیال ول دوی د نومیشت اوسیدونکو سره چې اکثر هزارګان د ستونزنه لري خو دا چې هلته په جالي توګه تر اصلي نفوسو او رای ورکونکو ډیر سټیکر نه ول سوي دي دوی اعتراض لري د وویل دا چې د نامنیو له وجې د نومیش نوم لیکنه او ټاکنې د انتخاباتو د څار له بنسټونو څخه پاته کیږي د درغلیو احتمال ډیریږي
نو موږ مرکزی دولت ولایتي ادارې د انتخابات خپلواک کمیسیون ټول ته خبرداري ورکړي او ضرب الرجل مو ورته ټاکلی و چې نن د هغه ضرب الرجل سره نن څلورمه ورځ ده خو دوی زموږ هیڅ غوښتنې ته مثبت جواب ونه وایه موږ نه د مرکزی دولت نه د بل هیڅ ادارې نه د هزاره وروڼو مخالف یو خو موږ خپل حق غواړو موږ نه غواړو چې یوازې په انتخاباتو کې د نومیشت هلمند مربوط شي ځکه په تېرو انتخاباتو کې ولې د دای کنجي مربوط وه
نو میشت د هلمند په شمال کې ولسوالي ده چې ټولې چارې د دایکنډي ولایت مربوط کیږي. خو ویل کیږي څو تنو یې د ولسي جرګې راتلونکو ټاکنو ته د هلمند په نوم ځانونه کاندید کړي دي. دلته یو بل مدني فعال عبدالحق ځواکمن وویل نو میشت یوازې په نوم د هلمند ولسوالي ده، ټولې چارې د دایکنډي د لارې ترسره کیږي.
بلخوا د کوچیانو چارو د سمون لوی ریاست سرپرست وایي چې کوچیانو ته د تذکرو د ویش په پروسه کې بېغوري شوې ده. حکمت الله عصمت د یکشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې غوښتنه وکړه چې کوچیانو ته د تذکرو د ویش سیار ټیمونه زیات او په دې برخه کې د ځانګړې پاملرنه وشي. نور حال د رحمت افغان په راپور کې.
د کوچیانو چارو د سمون لوی ریاست سرپرست وایي کوچیان چې د افغانستان د وګړو شاوخوا 14% جوړوي د تذکرو د ویش په روان بهیر کې ورته څه ډول چې لازمه وه پاملرنه نه ده سوې. حکمت الله اسمت د یکشنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې د وګړو د احوال د ثبت له مرکزي ادارې وغوښتل چې د کوچیانو لپاره د تذکرو د ویش سیار ټیمونه زیات کړي.
که دې ته توجه ونشوله کوچیان له یو لوی ستر حق نه محروم کیږي، لخپل برخلیف لټاکلونو محروم کیږي، او که کوچای محروم سو را روان سیاسي برخلیف او سیاسي مشرتابه د ټول چیلنج سره مخامخ ده.
ښاغلی عصمت همدا شان زیاته کړه چې په بادغیس او پروان ولایتونو کې یو شمېر کړۍ د نامعلومو دلایلو له امله کوچیانو ته تذکرې نه ورکوي. د نوموړي په وینا کوچیانو ته په تذکرو د سټیکرونو په لګولو کې هم ناغېړي سوي او کم شمېر کوچیانو په خپلو تذکرو باندې سټیکرونه لګولي دي. په ورته وخت کې د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي هر هغه څه چې د دوی په واسپره وو کوچیانو ته د تذکرو په ویش کې ورنه استفاده کړې ده. د دغې ادارې ویان رحول الله احمدزی وایي کوچیانو ته د تذکرو د ویش او سیارو ټیمونو د جوړولو په برخه کې د کوچیانو ریاست مشورو ته غوږ نیولی او د هغوی د استازو په سپارښتنه دغه بهیر پر مخ وړی.
سره له دې چې ډېر زیاتې منګه له ستونزو سره مخ شولو، ول بیا هم د کوچیانو لپاره منګه ډېر زیات تدابیر ونیول او د دې نه نور د اوچت له کوچیانو ورونو سره د دې نه نور زیات نشو کېدلی. اغه څه دې موږ په واس کې او په توان کې او اغه ټول مو په کار واچول.
ښاغلی احمد زایمنی چې په بادغیس او پروان ولایتونو کې کوچانو ته د تذکرو په ویش کې ستونزې شته او په خبره دغه موضوع د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې سره هم مطرح کړی ده.
بلخوا د افغانستان د عدلی وزیر وایي تیر کال د انسانانو 95 قاچاق کوونکي نیول شوي چې له ډلې 2 تنه په اعدام محکوم شوي دي. بصیر انور د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې جګړو، بېوزلۍ او بیکاری انساني قاچاق او غیر قانوني کډوالۍ ته لار هواره کړې ده. بلنه نور حال د یوسف خان زدران په راپور کې.
د افغانستان د عدلی وزیر د یکشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د قانون له مخې د انسانانو قاچاق غیر قانوني کار دی چې پر اساس یې امنیتي بنسټونه توانېدلي له تېرې اوو کال راهیسې د انساني قاچاق د ډېرو مواردو مخه ونیسي. بصیر انور وایي د ملي امنیت ادارې په تېرې اوو کال کې د انسانانو د قاچاق 106 شبکې پېژندلې چې په 28 یې عملیات هم کړي دي. د ده په وینا په دې موده کې امنیتي بنسټونو د 210 ځوانانو د غیر قانوني کډوالۍ مخه نیولې ده. ښاغلی انور وایي په ټوله کې د انسانانو او کډوالو د قاچاق 95 قاچاق کونکي نیول شوی چې واو یې محکمه شوی او لدې ډلې دوه کسان په اعدام هم محکوم شوی دي.
اگر چې کې اداره اورګانای دیره امنیت ملی
د وی کڅه ماړوندې ادارو لکه ملي امنیت او د کورنوي چارو وزارت او نورو بنسټونو چې کاري تبلیغات او اقدامات په دې برخه کې خپل کارونه کړی دي. خو زما په نظر هغه ستونزې چې په تیرو 2-3 کلونو کې وي د دې سبب شوی چې په دې برخه کې ځینې لوړې جوړې وي. د عدلی وزیر وای د ملي امنیت ادارې ترڅنګ پولیسو هم د انسانانو د قاچاق یو 36 قضیې کشف او څېړلې دي. د بده سال کې د چلې د 2 ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه خپل خبره شوې کلنی راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼلې چې په وینا یې حکومت یې نه دی توانېدلې د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره لګ تر لګه ټاکل شوی نورمونه رامنځته کړي. له دې مخکې په کابل کې د امریکا سفیر افغانستان د ترانزیت او قاچاق بنسټ او مرکز بللې ویلې دي چې په هغو هیواد کې چې قانون پلیکيږي خلک یې د امدی په دیدی قرباني دي. جان باس ل افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د غستونزې د بخنیوي لپاره لاس پکار شي. لدې سره د ولسی جرګې او شمیر غړي وای د انسانانو د قاچاق پر وړاندې د حکومت عمل او اقدامات خورا کمزوري دي. د دغه جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي داود کلکانی د یکشنبې پورز ازادي رادیو ته ویل
تعنوز حکومت افغانستان
نه دوی تروسه حکومت نه توانیدل چې لازمه توګه د انسانانو د قاچاق مخه ونیسي او هغه شمیر کسان چې دوی د نړۍ کې دوی ډیر کم دي کله کانی وی قاچاق کون کې هر ورځ په ډیر شمیر انسانان قاچاق کوي چې باید پر وړاندې حکومت له جدیت څخه کار وخلي د پوینه امنیت راوستل او د خلکو اقتصادي ستونزې حلول نورې هغه بدیل لارې دي چې کولای شي د انسانانو قاچاق او غیر قانوني کډوالي کم کړي
مننه چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه په پښتو ژبه د نن ورځې وروستۍ خبری مجله په همدې ځای پای ته رسیږي په دری ژبه د نن ورځې وروستۍ خبری مجله درته زما همکار احمد حنایش وړاندې کوي حنایش صاحب ستړي مشه په خیر اغلی
سلامت تشکر شوم خسته نه بشین آقای وسال